ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. د افغانستان اولس مشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې د غراز وویل چې د تیښتې او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ اوچت کړ.
افغان خزی به حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی خزی پریږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. ایراني چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته په خپلو اړیکو غور کوي. په نوي بدلون سره کابل ښاریان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
دغه چې کوم شی د خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي، دته مشکل ډالر پیدا کړی دی.
په پخوانیو بازارونو کې خلکو سوداوې څه ډول کولې؟ په دې اړه به د ژوند په شیبو نیز پروګرام کې نور معلومات واوري، او د خبرونې په دوهم نیمه کې بل د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیا وي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې، په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبې په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوي وی رات کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې وه خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به په ایستلو کې مرسته وکړي. وویل که امریکایي تبعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اساني شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ځانونه ونه رسوي. جان کربی په واشنگټن کې پرون خبرلاند ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بې پورز ویلي وو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستانه ووځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل له هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خلوص یاکار د ترکیې اناډولیا خبري اژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوص یاکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سېشنبې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیوه. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوې وه وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې، له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي. همدارز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلانو ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد د سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یوه 15 کسیزه ډله یې له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس نزبرګس پرون په یوه اعلامیه کې دا پیښه پارونکې وبلله. د لیتوانیا چارواکي مینسک تورنوي چې دوی عراقي کډوال بیلاروس ته ورغواړي او بیا لارښوونه ورته کوي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په لور ورشي. د لیتوانیا په وینا بیلاروس دا هڅې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په غبرګون کې کوي او تر اوسه تر 4000 سل ډیر کډوال په غیر قانوني توګه له بیلاروس څخه لیتوانیا ته داخل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د راپورونو سلسله ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خپور کړی ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستي عالم الله صلی ول ولسمشر اتلله یو د قانون لمخې دای سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواکو سره تلله یو په پلازمینه کابل کې داس چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د افغانستان د خپل واکې ورسته دا ورس په داس وخت یو شمیر خلک مانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو دا شهر د یکشنبې پورز ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټه له افغانستانه ووت او پرون د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي پر بنسټ شاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان، شاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زه د تیختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وی. په مشورو باختیم چه افغانستان تستون شم او خپل حسو ته چه ده عدالت ده تامین زمونگ په هیواد که ده افغانان و ده حاکمیت در زختون و ده بیاستن دو او ده واقعی اسلامی او ده افغانستان ده خلق و ملی ارزختون و لپاردی په گد مبارزه وکرو.
شاغلی غنی زیاد تکره چه په تاریخ که پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیرعلی خان او بیوشمیر نور مشان و تلیو بیا بیرته ده ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوي وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقاني شبکې یو مشر انس حقاني له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشان په کندهار کې دي چې د سیشن بې په ورځ د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګه بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دغه لاریون افغاني ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی پر حضور ټینګار کاوه. د ښځو دغه لاریون پراخ برګونونه راپارولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بې په ورځ په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې په کابل کې ښځې د ټولنې مهمه برخه وبللې او ویل چې د دوی حقونه به د اسلام په چوکاټ کې خوندي وي. نور حال په دې رپورټ کې.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمېر میرمنو لخوا د شعارونو په لیږدولو سره د جمهوري ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لارې کې د څو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی شلس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای. د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
ما یک خبرنګار، صدای ما صدای ملت ما هست.
د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما همجنسه میرمنې زیانمنېږي. د شوزو د حق څرګندولو لپاره میرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږ کلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یوه بله میرمنه ده چې د ازادیو له لاسه وتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهېږي ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د همدې لپاره پرمختګ کړی دی چې هغوی ښځو ته هم د دوی حق حقوق ورکړي دي. ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وې او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې دی د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستي. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په وروستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو، د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي، د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړې شوې، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه ادعاوې رد کړي چې غنی د افغانستان ډېرې پیسې وړل شوي یا غلا شوي دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واکته رسیدو سره کنګل شوي دي. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبې په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړیو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنکړي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیول بیساری لوړیدو شکایت کوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایرانی چارواکي بې ثباتۍ ته ویره لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې له قدایش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته یې بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15مه کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کېدو دی د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی په ورځ وویل شول چې جواد ظریف ته یې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. څو ساعته وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د په وینا ایران د پخواني ولسمشر حامد کرزي د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې د افغان چارواکو د همشغۍ شورا جوړه کړې ده. ښاغلي ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سوله ییز لیږد ته زمینه برابره کړي. دده هم لیکلي دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړې ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځي او منځني اسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د ښاغلي اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندېښمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستی دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د ښاغلي طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بیساری لوړیدو شکایت کوي، خو دکانداران وایي چې د بیو د لوړیدو علت دا چې افغاني ډالر په وړاندې رالوېدلې ده. په کابل کې چارواکي بیا وایي د غلو او د نظم د ګډوډونکو له راټولولو وروسته د موادو د بیو څارل د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي وایي د قدرت د تشې له امله په خار کې د خوراکي او شون توکو بیې په بېساره توګه لوړې شوې دي. دوی وایي خلک بېوزلي دي او د توکو لوړو بیو د دوی ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. د کاظم او عباس په نامه دوه کسه ازادي راډیو ته وایي
والا متاسفانه قیمتو
د موادو بیې ډېرې لوړې شوې، خلک بېوزلې دي، پیسې نه لري چې دغه مواد وپیری. د ګازو بیې مخکې 50 افغانۍ و، اوس یو څل شل افغانۍ ته پورته شوې ده.
اول کبری د دکان ګاز 120 روپیه شو ده.
این روزا متاسف
خوشنۍ سره د خوراکي موادو بای په دې ورځو کې لوړې شوې او هیڅ مسؤل ارګان نشته چې کنټرول وکړي. هیله ده دوی چې راغلي دغه مسئلې ته پام وکړي. دوی له مسؤلو ادارو غواړي چې په بازار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو شمېر دوکانداران وایي د خوراکي او د سون د توکو د بیو د لوړېدو لامل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدل دي. د خوراکي موادو پلورونکي جلال آزادي راډیو ته وایي
دغه چې کوم څه د خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي دا مشکل ډالر پیدا کړی دی. مقابل کې دا وړه غوړي او دا بعض شیان چې د خارج نه راځي دغه د ډالر مقابل چې کوم خرڅېږي هغه نه رجک شوی دی.
دی وایي د وړو په یوه بوجۍ کې له 300 نه تر 400 پورې توپیر راغلی دی. هغه غوړي چې 1800 افغانۍ وو اوس خطې په 2000 او 2150 افغانۍ خرڅېږي. اوړه 1200 افغانۍ وو اوس 2500 افغانۍ. د دې لامل دا دی چې ډالر لوړ شوی او د موادو بیې هم لوړې شوي دي. د ده په خبره ډېری خوراکي توکي له بهره واردېږي او چې د ډالرو بیې بدلېږي د توکو بیې هم ورسره ښکته پورته کېږي. اوس یو کیلو ګاز د کابل په ښار کې له 100 نه تر 120 افغانیو پورې پلورل کېږي. خو طالبان وایي ډېر ژر به دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي. د کابل ښار د 12مې حوزې عامر انجینیر شهاب لیوال آزادي راډیو ته وویل د کابل ښار نه د ناوړو خلکو له راټولېدو وروسته د دوی لومړی تو په خار کې د خوراکي موادو سارل دي.
نو موږ ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې د بهای قیمت د خوراکي توکو نفتي توکو نور سیزونو انشاءالله چې کنټرولېږي او ټولو تجارانو باندې غږ کوو چې دغه اساس وخت کې په خپلو هیوادوالو منت کېږدي. یعنی دغه بها مه قیمتوئ او وضعیت له دې زیات مه ترینګړی کوئ. یو خو جګړه ده، وضعیت جګړه ایز ده، جګړه ایز حالات نه سوریز حالات ته اوښتی ده. نو تاسې دغه بهانه د وخت نه سو استفاده مه کوئ. هیله درځینې کوو چې دغه قیمتونه بېرته خپلو حالات ته راوګرځوئ او انشاءالله چې په دې به ډېر جدي راون کېږي، جدي کار به په کېږي، ټول هیوادوال دې مطمئنه اوسي.
ښاغلي لیوال له ټولو سوداګرو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام د موادو بیې لوړې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو له واکمن کېدو او د دولتي ادارو په غیر فعالېدو سره د ځواک تشه رامنځته شوې او روښانه نه ده چې افغانستان کې به څه ډول حکومت جوړېږي او برخلیک به څه وي.
و موردل چې په کابل کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. یو شمېر کابل ښاریان وایي دومره پیسې نه لري چې لومړني خوراکي مواد پرې وپېري. خو پخوا چې پیسې نه وي خلکو په بازارونو کې سوداوي څه ډول کولې؟
ما به غنم درلود، تبو وربش درلود، سره بدلې بم کې ضرورت بم.
د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دې برخه کې البته بل د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام هم لرو.
تاسو لا پیغامونو
کوښښ مزادي چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نشي. زه په دې پوهېږم چې نور واک طالبان تسلیمېږي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دي مهم. حکومت ته واک سپارل شوی یا طالب سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
درولی ما د ننګرهار ولایت نامې د سر اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه یو پیغام دی چې څنګه دا سره میلان دي او د اسکار ته یوه دوسیه یو مشکل نه خلاصېږي. د وضعیت له وګورې دغسې د شزمي حالات دی، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو باید چې د جنکور نه بلغه د مشرانو نه دي مونږ دغه تقاضا ده چې دغه سرندولان یا د وظیفېنه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
بل د ولایت سرخنداز ولسوالۍ توسیر د کلي اوسېدونکی یم، روزي محمد یم. موږ د زابل د ولایت ټول مهاجرین یو، ټول په پردو ځایو کې پراته یو، په یوه یوه خونه کې پراته یو. یو کومه کې چې هم موږ په نه ده کړی، نو در بدر دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې صحیح له مشکلې څخه یو ځای وچکالي دي. باغونه هم وچ، سوشان هم وچ، سلو له هغو څخه پسې پاسي وي. زموږ ټول خلک ولس ټوله در بدر ده، ټوله خاک په سر ده. یو په دنیا یو شی هم نه لري د دایان د خوړو ډوډۍ د نه یو بوخت څه کې استغفر مو څه کې چې زبر د استفاده جنې کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې ازادي رادیو زموږ وخت لري چا پرې ورسي. زموږ ډېر به وځلی ډېر نه کومک چا سره کوي ده. نه چاپی او دی د غرته کتیز د کوم شي د افغانستان نه یو بل دي د خلک دی پر د مسلمانانو رحمیش دا کند وی اطمینان دا دوري خلک سره بارک دوري خلک سره بارک دا مسلمان دی پر دا ولس باندې رحمیش رحم دی پر وکي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې آسانې شي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د هوایي ډګر پر لور پر لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي. د ترکیې دفاع وزیر خلوسی اکار پرون وویل د کابل هوایي ډګر د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 25 ډېرې الوتنې شوي دي. خاغلی اکار د ترکیې اناډول خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب راوروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره سر وخوري او کنه. جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلاند ته وویل چې په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هېواد د سرحدونو له اصولو سره سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یوه 15 کسیزه ډلې له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو او د غرض د بشري حقونو دوه ځانګړې خبرونې. خو تر دې مخکې د بلوچستان د پښین سیمې په نوي سرانان افغان پنغاړي کې میشت کډوال وایي چې نن هم د کړاو ژوند تیروي او هغې ورځې ته په انتظار دی چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. دغو کډوالو دا څرګندونې داسې مهال کړي چې طالبانو ټول افغانستان نیولی او د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم د افغان سیاستوالو ترمنځ خبري روانې دي. د مشال رادیو خبریال د افغان کډوالو دغه پنغاړي ته ورغلی چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې دوی څه ډول تبصرې کوي.
دغه مې یلانی وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شهید چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هېواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دینداره کې وګوري خپل
چې دغه ګټ یا د دغه څه خوړلې دي هغه خلک دي دغه وحشت یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولو سیدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هېواد کې بشپړه سوله سوله راسي او خپل هوا تستانه سي
سواله چې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کولا کومکونه ودریدل باران وخاست اسی مزدوری وی کاریګری وی کولی مو خود مجبوریت ژوند وو د وسایي د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کمالات راځي کمالات به ووینو
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لکه افغان کډوال میشت دي خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 13 لکه ښایي 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته به ځي
الله تعالی لاس وشي دا د اوس چې موږ ماجر شي وو موږ دې ګره کا بس به خپل تر لاس نه لاندې خپل وښ لاندې نو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تاب کم کار تو غارل به تاسو ته خبر به نه اوریدل بس دور وخت کې وځه دا خبر سره تو بل کېدل نو خپل ګوزه به گزارنه سو کوله په وسنی الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نو مسلمانان د ماجر د استر خلک به خپل وطن وته راشي
مدني فعال او کمی مشر درود شکلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زده کړې په پاکستان کې کړې نو موړې لمن دی چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کښېږدي
موږ چې کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرنان جوړ سو په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص سولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځایه پر رسیدلی چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوي کیم سرنان کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن 6500 انجونې والوکان پیلن په زده کړه بوخت دي
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمه له د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او ډېر ژر به نتیجې ته ورسي سمت شبنم مشال ریډیو سرانان پشین
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به نغاشي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د لومړنیو بازارونو پاکله ویګي
ما بغنم درلود تب ور بش درلود سره بدلی بم کی ضرورت مون ما با میوه درلود تا با جنس درلود دبم سر بدل کرم
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری
بازار چنوی خلکو چی شی کوله خو جامه کی ملاویگی پیزار کی ملاویگی خو خوراکونه کی ملاویگی دنیا سلوتونه کی ملاویگی چه بازار نی که ویلگه دلتا بازار نسته بازار کل خوان کهی خو پیسه
اوله پایله بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډېر دي دغه د اغوستلو توکي نه قیس دي مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تاګ نه شو انټرنیټ کې موږ کتل یعنی 15 خو کلاس ته خو کې موږ تاګ نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي
بازارونه پیدا کیدل، کلی پیدا کیدل، خارونه پیدا کیدل، دا تقریبا داسې هغه ندی، دقیق ندی. ما به غنم درلود، تب و اربش درلود سره بدلې بم کړي ضرورت مو، ما به میوه درلود، تب جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان د ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزني سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پولتیندوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهاره تر ماښامه پورې، او خلکو هم هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار دینوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکریټ کې د دې دپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یې دی. په پښتو کې موږ د دې دپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه وو.
ځینې مېرمنې هم بیا د تېرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي، خو دا هر څه هغه وخت ښه وي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښېږي چې ما سره پیسې او ضرورت مې یو بازار ته لاړ زمه خود شوی نه راوړم. کور دپاره جامه پیزار د کور شی راړم، هسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک. بازار چې نه وي خلکو څه شي کوله؟ ښه جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، ښه خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې ښه ښکارېږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه، هغه کلی خو غټ غټ کلی به وي. چې بازار نه کې ویله کې دلته بازار نشته. بازار ښکلی خوند کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه، بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وایي چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو، توکو با چې کوم کیفیت درلوده امغه با اخیستونکو ته ویل کیده. خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کماسلو توکو اوړي، چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی وله چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا او ډېر ټول شرایط یې درلوده. نو بیا هغې د سړي نه یې پوښتنه وکړه ده د چي دپاره اخلي ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي ول نه 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 دا وله غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه والو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلی. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تش ځي یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډېر خوب دی کور ته چې ځي د هغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول. د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به د هغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په ښارو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي. په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي. په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډېره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅوونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل اماغسته شی چې ضروریاتې وي توکي وي هغه راواخلي. دویمه مسله دا ده هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه یو شی واردوي هغه کتل کیږي د هغه نه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغلته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونایي حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي دوی کولی شي چې په آنلاین توګه یو شی راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوالیدیږي هغه پروسس شغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي. دغه د اغوستلو توکي مقصې دي مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډېر شي، سوله وي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خولو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن باید
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق
دا بشری او اساسی حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلایوا په خرامنست کېږي یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي. مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغ لاس وایو. په پیل کې دا راته وایي چې کله یو واقعه کېږي یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کېږي چې یو سړی کومک او دی نجات لپاره چیغی وکی استغاثه وکی. دا دو موضوعات دی. درهیم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکی تحریک دی دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه البته په قوانین په رڼا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونس ته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وسو تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضرېږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدي وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین لله عزه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیری مونږ او تاسې دا اجرات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن.
سره چې په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به یې بېرته خوشې کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو آلتا جرم مرته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمی خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزهی حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی. که چیر تا خالی جزائی موضوعی آل تا هم حبس سورتا معلوم دهی، بغا حبس بغا مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لې وکاسخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیدی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم دا چې ځینی داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسو دا مناسبه لار بولئ چې لا غولارو حل شي کنه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یا عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.